السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د حمل 15مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپل ویبپاڼه یو راپور کې لیکلی چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او 3 کال وړاندې د نشې توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د هنګاو پر راپور کې راغلی چې دغه دوه کسان خوریای او ماماګان دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لکتر لګه اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوی دي. د بشری حقوقو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو لپاره پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمېر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړي برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولې دي. د یک شنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللې او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 15 کابل ښاریانو 4 غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي لیکنه ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما بلار زده سپنگیره ده تقریبا ده پنزاوی آتیا کلو بومر که ده آقای لار اخواد بردغه تاوالو درخم مانی کراس که بادر کراسی که پادشو منگو پیخور که ده پادشو
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیټاټ وایي چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو این هبیټاټ وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو این هبیټاټ د یکشنبه په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي او یو این هبیټاټ د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او له عامه ترانسپورت ته لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
کوچه کې باران نیسنه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټې کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه اوباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هرو لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
ښار اوبه ټول کله چې باران وشي له خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 300-300 زموږ سړکونه نه ښکاري او دغه اوبه خامخا سرات کوي یا هغه خلکو چې کورونو کې بندې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل استفادې نه وي، هغه څکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو این هبیټاټ مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سلسلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان تېر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کنفرانس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون امله د نړۍ شپږم زیانګاله هیواد دی چې له امله یې سخت زیانمن او له پایلو سره د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متی الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بیلابیلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ځوان په بیلابیلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم ورزو پاکستان ته چیرته چې د اپریل له لومړۍ نیټې راپدې خوا په دو لویو ښارونو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوي چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دي. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو د رایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغو غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستانه د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلی دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله یې کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وایي چې دې وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپله په خور خو کورنۍ غړي یې افغانستان ته ډیپورت شوي.
د ما پلار د سپینګیر ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لاړ اخوا د پردغه ته وړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د ایسل سوای افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بې برخلیک حالت کې میشت او نیمایي کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سویدا. د ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جیتیرا کې و اغل ته هر سلاړ زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کمې پیسې و کم سه مونږه مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو بل څه تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال په ګاډو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول وچته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دیوبل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر بور دي سایس وا په اتک کې ونیول زومن غریبانان دلته پاتې دي. سایس وا غي اسلام آباد ترغله او ګاډه سوداګر سه ده هغه او کې کوارټ د بوتو او دوی د بورډ دغه دوم نه ماشومان او زنانه دوم نه ډېر د لسانه سي بيني سي کنه شپې ټریلر راو واړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخی دي کنه موټروي باندې بارو بار زی
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی ای سی سی او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. ACC د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه استن کړل شوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې JAC غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې کډوډیو مخه ونیسي. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ACC کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر 10 نیټې کابو 5,500 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د PTM سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینو نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزه عزیزي مرکه کړې ده.
او دغه ملته زمونږ جنوبي پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کم دی نو مونږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوئ احتجاجونه وکړئ هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي. مونږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کومو ملګرو سره سامانونه وینو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت وي دا مونږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو مونږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نه
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروساده دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل انده کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې زموږ جنوبي پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بدایي په کې چې د کومو کډوالو چې هغه په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا برغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې مونږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیمپ ته نور کیمپونه دی را سره نیمه وی چې څومره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک بارو کې او د سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمه وی چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته رې مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا ډیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړي پایلې کوي دغه موخه څه ده
یعنی زمون خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي چو مونږ یو کام یو خلک یو وجود یو نو مونږه مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او مونږه چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږه مطلب د کلچر زمونږه مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږه اوس کم احتجاجونه دامن نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلک مطلب د بیرونی عوامل دي او زمونږه چې کم دینو ته مدنیات دي زمون سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک ځکه نو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی مونږ ته نه پریدي نو په دې باندې چې کم دی نو موږ احتجاجونه کوو
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي
انا نه ټول پاکستان مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په هغه کې کو په سواد کې مطلب دې لري پاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یان که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په مناسب ډول باندې د خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نو زموږ امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع دا کوټ پتر باندې مطلب دی حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا بس رنگ وروړي
د پی ټی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شوو لارینونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یو موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا ده چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولی دي. یکشنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور درس تنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 118 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو ترڅو د یکشنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بل ورته په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیو وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوې او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانی چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیو کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټول سیمې ته شریک ګواښ پېښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے، او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوي ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی. ورورو د دغه خبرونې د خبری برخه د پایشه بوته نګدې شوې یو روسي راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا روسي اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو خبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل. او اوس په راشو د ته چې په واشنگتن کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس پروګرام لغوه کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگټن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندلې. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقونو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علي اوش لقوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقونو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور له منځه وړي. خاغلی لوش ویلي چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ له ویرې تښتیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 12 په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنې 18 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې یو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللی او اوس د اخراج له خطر سره مخ دی. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوایی لیوی خواه ناڅاپی بدلونونه او په قانونی پروسه کې د روڼتیا نشتوالی د کډوالو ترمنځ بېباوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړي. له بله خوا دا اقدامات کولی شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.